مازدیګر څلور بجې دی د ازادۍ راډیو د خبرونې ته ښه راغلاست. په پام کې ده چې د پاکستان صدر اعظم نن د امریکا له ولسمشر سره د افغانستان او نورو مسایلو په اړه خبرې وکړي، خو په یو راپور کې به واوري چې عمران خان تیر ماښام په خپله وینا کې څه ویلي. او په غزنی کې د یو ښوونځي لسګونه زده کوونکي په نامعلوم دلیل روغتون ته وړل شوي دي. نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او د خبرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې به د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه واورئ، خو له هر څه مخکې ملالۍ بشیر ته غوږ شئ چې تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکې. د بدخشان ځای چارواکي وایي د دې ولایت کران او منجان ولسوالۍ طالبانو نیولې دي. د زابل او روزګان نظامي مسؤلین وایي په سیمه کې د نظامي عملیاتو پر مهال 13 وسلوال طالبان وژل سوي دي. او د پاکستان صدر اعظم یو وار بیا ویلي چې د افغانستان ستونزه په جګړه نه هواریږي. بشپړه خبرونه. د بدخشان ځای چارواکي وایي د دې ولایت کران او منجان ولسوالۍ طالبانو نیولې دي. د بدخشان ولایت امنیه قومندان اسدالله محمدي ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د حملو په نتیجه کې دولتي ځواکونو امنیه قومنداني او د کران او منجان ولسوالۍ پرېښودې او یوې تپې ته وختل. د ښاغلي محمدي په وینا طالبان تر اوسه نه دي توانېدلي چې د ولسوالۍ او قومنداني ودانیو ته ننوځي او په دغه ځای کې سخته نښته روانه ده. د بدخشان د امنیه قومنداني همداراز وویل نښتې له پرون راهیسې دوام لري او طالبانو ته تلفات اوښتې دي، خو د لارې د اوږدوالي او تلیفوني اړیکو د قطع کېدو له کبله یې په اړه دقیق معلومات نه دي مشخص سوي. په همدې حال کې د بدخشان د ولایتي شورا یو غړي جاوید مجددي ازادي راډیو ته وویل طالبانو د یوه کلي په استثنا د کران او منجان ولسوالیو سیمې نیولې دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. نظامی مسؤلین وایي د هلمند په مارجی ولسوالۍ کې نه وسلوال طالبان وژل سوي دي. په دې ولایت کې د 215 میوند قلي اردو مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته په یو استولي خبر پاڼه کې ویلي دي چې دغه وسلوال د هغو عملیاتو پر مهال وژل سوي چې تیره اونۍ په مارجی ولسوالۍ کې پیل سوي دي. د خبر پاڼې له مخې درې وسلوال طالبان تیره ورځ له افغان ځواکونو سره په مخامخ جګړه کې او نور شپږ یې مخکې د افغان کماندو ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې وژل سوي دي. په دې دواړو پیښو کې څلور نور وسلوال ټپیان او یو شمیر ماینونه هم شنډ کړای سوي دي. د خبر پاڼې د معلوماتو له مخې افغان ځواکونو ملکي کسانو ته زیان نه دی رسیدلی. طالبانو بیا ادعا کړې ده چې په مارجه کې افغان ځواکونو ته درانه تلفات او اړولي دي چې حکومتي مسؤلینو دا ادعا رد کړې دي. د زابل او روزګان نظامي مسؤلین وایي په سیمه کې د نظامي عملیاتو پر مهال 13 وسلوال وژل سوي دي. د ملي اردو د ځواکونو په عملیاتو کې د 14 نورو وسلوالو د ټپي کېدو خبر هم ورکړل سوی دی. په کندهار کې د 215 اتل قلي اردو مرستیال ویان تورن احمد صادق عیسی ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات د تیرو 24 ساعتو راهیسې د زابل په دایچوپان او د روزګان په خاص روزګان ولسوالیو کې سوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د پاکستان صدر اعظم ویلي چې د افغانستان ستونزه په جګړه نه هواریږي. عمران خان د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره تر لیدو یوه ورځ مخکې د یکشنبې په شپه په واشنګټن کې پاکستانیانو ته په وینا کې دا خبره کړې ده. افغان حکومت تمه لري چې امریکا پر پاکستان لازم فشار راولي. سپینه ماڼۍ نن دوشنبې د ډونالد ټرمپ او عمران خان د سرمشریزي کوربه ده. دا لومړی وار دی چې عمران خان د پاکستان د صدر اعظم په توګه واشنګټن ته تللی دی. هغه په واشنګټن کې پاکستانیانو
افغانستان
ما لومړی ورځ ویل چې په افغانستان کې جګړه د حل لار نه ده. په وار وار مې ویلي چې مسأله په جنگ نه هواریږي. هر قسم بد رد یې راته ویل، ترهګر او طالبان خان یو بلم، خو الله حق دی. نن ټوله نړۍ وایي چې د افغانستان د مسلې حل جګړه نه ده. ترامپ له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د ناغېړۍ په خاطر پر پاکستان سلګونه میلیونه ډالر بند کړي. یو لامل یې د افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې نه همکاري بلل سوی دی. افغان حکومت واشنگتن ته د عمران خان د سفر په اړه ویلي چې دوی تمه لري امریکا پر پاکستان لازم فشار راولي چې د افغانستان په اړه خپل سیاستونه بدل او د طالبانو له ملاتړ لاس واخلي. ایرانی چارواکی و امنیتی دارو د امریکا استخباراتی ادارې CIA ته د جاسوسي په تور ولس مشکوک کسان نیولي او ځینې یې په مرګ محکوم کړي دي. د ایران د استخباراتو وزارت نن وویل چې د ایران امنیتي ادارو په بریالیتوب سره د دوی په وینا د CIA د جاسوسانو شبکه له منځه وړې ده. د وزارت یو چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل سوی ویلي ځینې تورن کسان په مرګ او نور یې په اوږده حبس محکوم سوي دي. دا اعلان څو میاشتې وروسته له هغه سوی چې د ایران او لویدیځ ترمنځ په دې وروستیو کې وضعیت نور هم ترینګلی سوی دی او امریکا د روان کال له می میاشتې راهیسې پر ایران نوي اقتصادي بندیزونه لګولي دي. د ملګرو ملتونو د نړیوالې اټومي انرژي څارونکو ادارې اعلان کړی چې د دې ادارې رئیس یوکیا امانو نن مړ سوی دی. امانو 22 کلن و. یادې ادارې د امانو د مړینې لامل نه دی یاد کړی. یوکیا امانو له 2009 کال راهیسې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار ادارې مشري پر غاړه درلوده او د خدمت موده یې د 2021 کال تر نومبر پورې پای ته رسېده. د اعلامیې له مخې امانو نیت درلود چې له خپلې دندې استعفا وکړي. د خبرونو پای
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. په پام کې ده چې د پاکستان صدر اعظم نن د امریکا له ولسمشر سره د افغانستان پر ګډون پر یو شمیر مهمو مسایلو خبرې وکړي. په یو راپور کې به واوري چې عمران خان پرون په خپله وینا کې څه وویل. ولسمشر اشرف غنی وایي د تلې د شپږمې په انتخاباتو کې د چارواکو د لاسوهنو د مخنیوي طرز العمل سبا اعلانیږي. په نورو موضوعاتو کې په غزنی کې د یو ښوونځي لسګونه شاګردان په نامعلومو دلایلو مسموم شوي دي.
د کوچانو لیسه د جنگ په لمړی کرخه کې پرته ده. دومره خبره دي د سیمه ته نږدې په 500 متره کې د غزنی مسلخ یا کوشتارګاه ده.
چارواکي وایي د هلمند ولایت په مرجع ولسوالۍ کې پوځي عملیات په بریالیتوب سره روان دي.
موږ په دې عملیاتو کې هیڅ خنډ نه لرو. دشمن په ماته دی او پات سو مینونه دی لوی لارې بندې کړې دي. هغه موږ ته نه راکې ان شاء الله.
په دوهمه نیمه کې به د امنیت او سالم چاپیریال بحثونه او د سپورت نړۍ اونیز پروګرام واوري. راسره اوسئ. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په واشنگتن کې دی او ټاکل شوی چې نن به د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره وګوري. په دې کتنه کې به د افغانستان پر ګډون په یو شمیر مهمو مسایلو خبرې وشي. ښاغلی عمران خان یو ځل بیا ویلي دي چې د افغانستان ستونزه په جګړه نه اوارېږي. هغه د یکشنبې په شپه په واشنگتن کې پاکستانیانو ته وینا وکړه او دا یادونه یې وکړه. د افغانستان حکومت تمه لري چې امریکا به پر پاکستان لازم فشار راوړي څو د افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې همکاري وکړي. صفی الله ستانگزی په دې اړه د راپور برابر کړی.
سپینه ماڼۍ نن دوشنبه د ټرمپ او خان د سرمشریزې کوربه ده. دا لومړی وار دی چې د پاکستان د صدر اعظم په توګه عمران خان واشنگتن ته تللی. د افغانستان د سولې او ثبات اړوند مسایل به د ټرمپ او خان د بحث عمده موضوع وي. هغه بیګا شپه په واشنگتن کې پاکستانیانو ته وینا وکړه او افغانستان یاد کړ.
مې پهلې ځن څه کرا تا چې افغانستان مې کوئی ملټری سولوشن نه یې.
لومړی ورځ مې ویل چې په افغانستان کې جګړه د حل لار نه ده. په وار وار مې ویل چې مسله په جنگ نه هواریږي. هر قسم بدره دی راته ویل. دهشتګرد یو بللم. طالبان خان راته ویل. خو الله حق دی نن ټوله نړۍ وایي چې د افغانستان جګړې حل نشته.
افغانستان مې ملټری سولوشن نه یې.
د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ پروسه کال له ترګری سره د مبارزې په برخه کې د ناغېړې په خاطر پر پاکستان سلګونه میلیونه ډالر بند کړل. یو لامل د افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې نه همکاري بلل شوې ده. د افغانستان حکومت واشنگتن ته د عمران خان د سفر په اړه ویلي چې دوی تمه لري چې امریکا پر پاکستان لازم فشار راولي چې د افغانستان په اړه خپل سیاستونه بدل او د طالبانو له ملاتړ لاس واخلي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل موږ هیله منیو چې امریکایان د پاکستان د پالیسیو د بدلون لپاره اړین فشارونه وارد کړي. دا سفر لکه څنګه چې خپل امریکایان ورته اشاره کړي، داسې سفر نه دی چې کوم هیواد ته امتیاز ورکړل شي، پرته له دې چې پاکستانی لوري ته په واضح توګه وویل شي چې هغوی د خپل سیاستونه بدل کړي، له طالبانو د ملاتړ لاس په سر شي او بالاخره د پاکستان په خاوره کې د طالبانو د پټنځایونو د له منځه وړلو لپاره عملی ګامونه پورته کړي. امریکا له پاکستانه تمه لري چې دا هیواد د افغانستان د سولې په برخه کې اغیزمنه همکاري وکړي. پاکستان څو وار د افغان حکومت او هم د امریکا له خوا له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې په ناغېړې تورن شوی او ویل شوی چې لژمنو ورهاخوا په عمل کې هیڅ تغیرات نه دی راوستي. د پاکستان استدلال بیا دا دی چې دوی په خپل د ترهګرۍ قربانیان دي او تر خپل وسې هڅه کړي چې له تروریستانو سره مبارزه وکړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
زموږ غاګل ازادي راډیو اوري. اوس هم ورځو نور موضوعات ته. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي چې په راتلونکو انتخاباتو کې حکومتي چارواکي د مداخله حق نه لري. ښاغلی غنی دا څرګندونه نن د څارنې او همغږۍ د ګډ بورډ په 22مه ناسته کې وکړي. ښاغلی غنی دا یادونه هم وکړه چې افغان حکومت د ولسمشرۍ را روانو انتخاباتو ته چې د هیواد د راتلونکي د برخلیک مسأله ده 8 میلیارد افغانۍ ځانګړې کړي دي. په دې اړه تفصیل له کابله د ازادۍ راډیو د خبریال سهار ګل امیرزی پراپور کې.
افغان ولسمشر وایي چې هیڅ حکومتي چارواکی حق نه لري چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې لاسوهنه وکړي. محمد اشرف غنی دغه څرګندونې نن دوشنبه د څارنې او همغږۍ د ګډ بورډ په 22مه ناسته کې وکړي. ښاغلی غنی دغه څرګندونې داسې مهال وکړي چې ټاکل شوې نږدې وونی وروسته د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د نوماندانو ترمنځ انتخاباتي مبارزې پیل شي. ښاغلی غنی وویل چې په انتخاباتو کې د حکومت د نه لاسوهنې په اړه یو طرزالعمل جوړ کړی چې سبا به له خلکو سره شریک شي. دی وایي
آنها در انتخابات بی‌طرف خواهند بود.
هغوی یعنی امنیتی او دفاعي ځواکونه به په ټاکنو کې بی طرف وي. موږ به په دې اړه یو واضح طرزالعمل خپور کړو تر څو ټول وپوهیږي چې افغان دفاعي او امنیتي ځواکونه زموږ ملي سرمایه ده، نه د ډلو او سیاسي کړیو شخصي ملکیت. ښاغلی غنی د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته د کمپاینونو پیل ولسته یو ښه فرصت بولي چې د برنامو په اورېدو او د کاندیدانو وینا او عمل ته په کتو به د خپل راتلونکي ولسمشر او زعامت په اړه ښه قضاوت وکړي. دی وایي که څه هم ولسته به د کاندیدانو د وینا او عمل ارزیابي او په اړه یې قضاوت یوه پیچلې مسله وي، خو په خبره یې چې ولس په خپله پرېکړه او قضاوت کې تل سم او په حق وي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو لپاره 8 میلیارد افغانۍ ځانګړي شوي دي. له دې وړاندې د افغانستان مالی وزارت هم ویلي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره څه باندې 50% بودیجه حکومت چمتو کړې ده. ښاغلی غنی په خپلو نننیو څرګندونو کې یو وار بیا ټینګار وکړ چې انتخابات به په خپل وخت ترسره کیږي او سوله د ټاکنو معنی نشي کېدای. تیر ورځ انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی هم په خپل وخت د انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار کړی و او ویلي و چې د انتخاباتو نوې مشرتابه د 1990 کال د ولسمشریزو ټاکنو د ترسره کېدو لپاره توانېدلې چې عملیاتي او د استخدام پلانونه، طرزالعملونه او لوایح د دغو انتخاباتو د پرمخ بیولو لپاره ترتیب او تصویب کړي دي. خو په انتخاباتو کې د نه لاسوهنې په اړه پر انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه ډاډه نه دي او وایي چې له دې مخکې هم داسې طرزالعملونه جوړ شوي وو، خو د لاسوهنو مخه نه ده نیول شوې. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید وایي چې په دې اړه وړاندې هم طرزالعملونه صادر شوي، خو د بیرته څارنې په اړه یې هیڅ داسې میکانیزم نشته چې په عمل کې ثابت شي.
د موږ لپاره هم یو لوی اندېښنه دا ده چې په انتخاباتو کې مداخله ونه شي، لاسوهنه ونه شي، واک ته ناوړه ګټه وانخیستل شي او کوم منابع امکانات دولتي او ملي دي هغه د چا په ګټه چا په ضرر باندې استعمال نه شي. اوس دغه تطبیق لپاره خدای قانون حکم کوي، اصول هم دغه وایي. د تطبیق لپاره یو میکانیزم ته ضرورت شته. ولسمشر په دې اړه باندې فرمانونه صادر کړي دي، ولې دغه فرمانونه سره هم بشپړ کیږي، دا تطبیق کیږي، څوک هغه ساري د کیفیت او د کار د نتیجې څخه څوک بهتره ورسمشه تر پوره کې په دې اړه باندې د بعد مره میکدز موجود نه ده. نو مهمه ده چې دا خبرې سره په عمل کې تطبیق شي.
تاکل شوی چې د افغانستان د ولسمشر انتخابات د روان کال د میزان په شپږمه ترسره شي چې د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله په ګډون ورته اتلسو کسانو ځانونه نومولي دي. سهار ګل میرزا، ازادي راډیو، کابل.
ولسمشر اشرف غنی د څرګندونې د څارنې او همغږۍ د بورډ د 22مې ګډې غونډې په جریان کې نن سهار وکړې. همدا بورد یعنی همدا ټولنه د څارنې او همغږۍ بورد اوس وایي چې حکومت ملت ته د حساب ورکولو پر ځای نړیوالو ته لومړیتوب ورکوي چې د مسلې د حکومت او خلکو ترمنځ واټن زیات کړی دی. د دوی انتقاد هغو مرستو ته ده چې نړیوالې ټولنې له افغانستان سره کړي دي. امریکا له افغانستان سره له 2001 کال راهیسې د 130 میلیارد ډالرو مرسته کړې چې د دې ټولنې په وینا ډیره برخه دا پیسې ضایع شوي دي. خاطر پردیس له کابله په دې اړه نور جزئیات اوروي.
په کابل کې د حکومت لولوري د څارنې او همغږۍ بورډ د 22مې ګډې ناستې له پیل سره سم د مدني ټولنو ګډې کاري ډلې هم د حکومت لولوري ملت او نړیوالو ته د حساب ورکونې پر پروسې خپل ارزونه له رسنیو سره شریکه کړه. د افغانستان د روڼتیا څار سازمان یو غړي ناصر تیموري د یادې ارزونې د شریکولو پر مهال وویل چې له افغانستان سره د نړیوالو لخوا زیاتې مرستې وشوې خو په مؤثر او ګټور ډول نه دي لګول شوي.
از حدود 120 میلیارد ډالر کې کومک های
د امریکا لوري له افغانستان سره شاوخوا 130 میلیارد ډالر مرسته شوه چې د دې مرستې ډیره برخه هدر تللې او هغه هم په دې دلیل چې حکومت سره د دې پیسو د مصرف په برخه کې مشوره نه ده شوې. او بل مهم اړخ یې دغه پیسې د هغو کسانو لاسته ورغلي چې په فساد کې کړ دي.
د دغه ارزونې پر بنسټ حکومت ملت ته د حساب ورکونې پر ځای نړیوالو ته لومړیتوب ورکړی چې دغه کړنې د حکومت او ملت ترمنځ واټن زیات کړی دی. په دغه ارزونه کې دا هم ویل شوی چې په تیر یو کال کې دوه ملي پروسې لکه سول او ټاکنې چې د خلکو د استازو ونډه باید پکې زیاته وای نه و. په کابل کې د حکومت له لوري د څارنې او همغږۍ بورډ په 22مې ګډې ناسته کې چې د دوشنبې په ورځ په کابل کې وشوه د افغان ولسمشر په شمول لوړ پوړو حکومتي چارواکو په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او د یو شمېر بهرنیو سفارتونو سفیرانو او د نړیوالو سازمانونو استازو ګډون کړی و. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دغه ناسته ته د خپلې وینا په یو برخه کې وویل
د حساب ورکونې یو ښه بیلګه ښه انتخابات دي چې په نږدې راتلونکي کې به ترسره شي. موږ ملت ته د حساب ورکونې په برخه کې ژمن یو او د دې اطمینان ورکوو.
افغان حکومت په داسې حال کې نړیوالو ته د دوی لوري د مرسته شوي او مرستو په اړه حساب ورکوي چې د مدني ټولنې د ګډې کاري ډلې د ارزونې پر بنسټ فساد او بېوزلي په دغه هیواد کې زیاته شوې او د پراختیايي پروژو چارې هم په ټپه درېدلې دي. خاطر پردیس، آزادی رادیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
زموږ غږ له آزادی رادیو اوري. د غزنی ښار ته څیرمه د وکیل محمد جان کوچی په عالی لیسه کې لسګونه شاګردان مسموم شوي دي. د ښوونځي مسؤولان او یو شمیر نور د دې مسمومیت د پیښې په اړه بیلابیل دلایل ښیي. جزئیات یې د حبیب رحمان تاثیر په راپور کې واورئ.
دا دوشنبه په ورځ غرمه مهال د غزنی ملکی شپخانې ته د کوچانو له عالی لیسې چې د وکیل محمد جان کوچی په نامو ته تر څلوېښتو زیات مسموم سوي شاګردان راوړل سوي دي. دوی بې هوښه نه بلکې د پیریانجنو په ډول نارې وهي او ځینې یې ځانونه لمځه کمځکې وهي. د داخله ناروغیو ډاکټر محمد اکبر انصاري چې په دغه ځای کې د دغه ناروغانو په درملنه بوخت دی ازادي راډیو ته وویل تر اوسه پورې د ناروغۍ هیڅ تشخیص نه کیږي.
کسانه کله سی مشکلات یا ځای مشکل یا درس مشکل اتمن یو استرسور دی لري استرسور مختنه مال دی چې پنځه در سلوک مرزان مختلغه تر اوسه کته سمات اس کوم استرسور په مکتب کې نه پیږي چې استرسور دی مکتب ته ځکه کیږي.
بل لور ته بیا د دغې لیسې مدیر داود کوچای وایي دا لیسې تر څنګ د زبها خانې بوی د جګړې په لومړۍ کرښه کې د لیسې موقعیت د دغه ډول ناروغیو سبب کیدای سي.
د کوچانو لیسه د جنگ په لومړۍ کرښه کې پرته ده. دومره خبره د دې د سیمه ته نږدې په 50 متره کې د غزنی مسلخ یا کوشتارګا ده. سیالته د موږ د لیسې انګړ ته د غوبدبایي تاپن را رسیدلې ده. په بار بار باندې مو مقام د ولایت مقام د شروالي تفهن ریاست په دې مورید باندې وړاندیزونه کړي دي.
د لیسې ځینې زده کوونکي چې دا نوم له ښودلو څخه ډډه کوي وایي د استادانو له لورې کال په کال ناکامول اختارونه ورکول یې د ملګرو د دغه ناروغیو سبب بلل کیږي.
دوی مشکل د امتحانو ده چې دوی یې ډېر سخت پرې ایښي دي. په 12 سم کې یې پرې ایښي دي، په 11 کې یې پرې ایښي دي. هغه سې هلته استاد ته ورسې بس کامیابوي نه له کامیابي را به دې خوا فقط دغه خبر داسې نه دي کامیابوم اتي خواران ټول په زړه دي.
دغه شاګردان چې داسې شول دلته استادانو مخکې اختارونه ورکول چې یعنې له موږ چې نه شي تلای هغه یو څو دانې مریضان موږ لرل داسې مخکې هغه چې مریضان شول د دې په هغه باندې چې انور دوی ته به غمجن شول هغه به هم چپه شول.
د دې پښتنې په ځواب کې چې ډیری شاګردان د ځینو استادانو له لورې محصور سوي امتحانونه نه ورڅخه اخلي او یا یې هم کال په کال قصدن ناکامه کوي د دغې لیسې پخوانی مدیر محمد ګل کوچای وایي
د تیرو کلو نتایج د کانکور او د سخت کال نتایج دا کاملا د مځکې د اسمان فرق لري. اورې به درځن درځن خالقان ی خوست پانتون ته د کندهار پانتون ته کابل پانتون تیپ ته کامیاب و پلیتکنیک ته به و انجینری ته به و سخت کال په دغه لیسه کې لوړه نمره 225 یواله کولې ده بل 222 نور چې وکیل محمدجان کوچل لیسې هلک ګوري تر 204 نمرې.
دا په داسې حال کې ده چې په غزني کې په وار وار د هلکانو تر څنګ د نجونو پولیسو کې هم د شاګردانو د مسمومیدو پیښې رامنځته سوې دي. خو دا لومړی ځل دی چې شاګردان له داسې یوې پیښې سره مخ کیږي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د ولسي جرګې امنیتي مسؤولانو ته نن دوی یوې استجوابیه غونډې ته رابللي وو، خو دا غونډه د رسنیو له سترګو پټه تیره سوه. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې وه دغه چارواکي د روان ناوړه امنیتي وضعیت په اړه د خلکو استازو ته معلومات ورکړي. یو شمیر وکیلانو د جلسې له سري کېدو سره مخالفت څرګند کړ او دا یې معامله وبلله. د ازادۍ راډیو خبریاله ناجیه ساپۍ د ولسي جرګې نننۍ غونډې ته ورغلې وه.
د ولسی جرګی غړي نن د شنبه د دفاع وزارت سرپرست وزیر اسد الله خالد، د کورنۍ چارو وزارت سرپرست مسعود اندرابی او د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی په هیواد کې د ورستیو ناامنیو او ترهګریزو بریدونو په تړاو ولسی جرګې ته رابللي وو. خو دغه جلسه د ولسی جرګې د یو شمېر غړیو او وزیرانو په غوښتنه سري شوه. خو د جلسې ترسره کېدلو د مخه د جرګې یو غړي رمضان بشر دوست په جرګې انتقاد وکړ چې جرګه د سرپرست وزیرانو استجواب حق نه لري، ځکه وزیران له دوه میاشتو ډیر سرپرست نشي پاتې کېدی.
موږ لومړی د اساسي قانون د یو اویومي ماده خلاف کار کوو. هلته لیکل شوی چې حکومت متشکل له وزیرانو دی، سرپرست وزیر د حکومت جز نه دی. او موږ تاسې هم داسې قانون تصویب کړ چې هر سرپرست وزیر له دوه میاشتو ډیر سرپرست نشي پاتې کېدی. او کوم کسان چې تاسې نن استجواب ته راغوښتي دوی قانوني او حقوقي موجودیت نه لري.
د ښاغلي بشر دوست دا څرګندونې د ولسي جرګې د مشر میر رحمان رحماني او نوموړي ترمنځ د لفظي شخړې لامل شوې چې له لفظي شخړې وروسته د ولسي جرګې غړی رمضان بشر دوست د جرګې له تالار وویستل شو او جلسه سري شوه. په همدې حال کې یو شمېر وکیلانو د جلسې سري کول په اصل کې د ځینو حقیقتونو د پټولو په معنا بولي. د جرګې غړي محمد عالم سایي وویل:
ما فکر میکنم که رئیس ما امروز
زه فکر کوم د جرګی جلسه زکه سری شو چې د جرګی مشر د وزیرانو په تفاهم دا کار کړی. په تیرو شپږو میاشتو کې ټول پریکړه د بند دروازو تر شا نیول کیږي. حکومت واړی حقیقتونه پټ کړی.
همي واقعیتار از مردم کتمان وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی په امنیتي چارواکي د روان نوړ امنیتي وضعیت پاړه په ولسی جرګی کې د خلکو استادو ته ځواب ورکړي. ورستیو نام نه یو یوازې په سرطان میاشت کې لشپک سو زیات ملکیانو ته مرګ جوړ لاړولی. وکیلان وایي ارتیا وچ امنیتی چارواکي د روان امنیتی وضعیت د خرابېدو په تړاو په سری غونډه کې نه بلکې په ښکاره ډول معلومات ورکړي وو.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
د هلمند ولایت په مرجه ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل شوي دي، خو آیا حکومت د دې سیمې د ساتلو لپاره کافي سرتیری او امکانات لري؟ چارواکي وایي په مرجه کې د هغو بهرنیو اتباعو پر ضد عملیات پیل کړي چې طالبانو ته سلا مشورې ورکوي او د لویو حملو طرحې ورته برابروي. په هلمند کې د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی د مرجه ولسوالۍ هغې سیمې ته ورغلی چې پوځي عملیات پکې روان دي.
د بهرنیو ځواکونو د جنګي هلیکوپټرو تر څنګ ځینې نورې الوتکې هم په هوا کې ګرځي چې موږ یې نه وینو. دوی د هوا د لارې دغه افغان سرتیرو ملاتړ کوي چې دمګړی د مرجې تر کیمپ پور هاخوا د ولسوالۍ مرکز ته د لارې د خلاصولو لپاره عملیات کوي. موږ د ملي اردو د اکمالاتي موټرونو او همویو ټنګونو سره د څلور جمپه په نوم مشهورې سیمې ته چې مرجې ته د غځېدلې لارې پر سر پراته ده راغلي یو. دلته کراری ده، خو زموږ څخه څو کیلومتره لویدیځ لور ته چیرته چې عملیات شروع دي خال خال ډزې اورېدل کېږي. د عملیاتو له سیمې ډېری ملکي کسان وتلي دي، خو یو شمېر یې د مجبوریت جګړه زغمي او پر کورنو پاتې دي. که څه هم چارواکي وایي د معلوم مقاومت سره نه دي مخامخ شوي، خو د سیمې یو اوسیدونکي راته وویل کله کله درنه جګړه کیږي.
یعنی دا چې دا عملیات راغلي دي چې وطن ته تکلیف ورنکي، نه ځوان نه دنیا ته نه وسرته، دا ټول پامن کیږي ان شاء الله. وطن د دې سره هیڅ مشکل نه لري، خو ما صرف دا کده چې دې پامن کی چې وطن پامن کی او چې وطن یې زهیر کی، وطن جنې سرخوږی سلو دا شی کشر یز غلا او دنیاي توانې ورساو. هله بس دخل کوم مخشنی واشته دا دولت نن
مرجه د تیر څلور کلون رئیس د طالبان په ولکه کې ده چې د هلمند د دولتي مسولونو په خبره په دې ورستوي کې د هغه ځای په نور سیمو کې پر افغان سرتیرو او یو شمیر اهدافو لوی او حساس بریدونه پلانېدل. په عملیاتو کې د بوختو سرتیرو نه دوو وسیم تلاش او سید حسن راتول دوی ښه پیل کړی دی او تر دې دمه تلفات هم نه لري، خو ماینونه ډیر کرل سوي دي. اما دوی د کشف او خونسا اتوان لري.
خام هنګي سره موږ د عملیات شروع کړی دي، ډیر پرمختګ کم کړی دا د تاریخ ناور په ساحو کې، او ډیر موږ دشمن ته ماته ورکړی ده.
موږ په دې عملیاتو کې ځخ نه لرو، د دشمن په حساب باندې دشمن په ماته دی، او پات سو مینونه دی لوی لارې بندې کړی دي، هغه موږ تن نه راکې ان شاء الله. امنیتي ځواکو لارې هیڅ وخت نه ده بند شوې، او موږ دوامدار خپل مینونه شنډو او مخ پر وړاندې روان.
که مرجه بیرته له طالبانو ونیولسي، نو دا به درېیم لوی او د نفوسو ډکه ولسوالي وي چې د 2013 میلادي کال راهیسې د افغان ځواکونو لاسته لویږي. د هلمند والي وایي تر دې دمه ډېرې لاسته راوړنې لري، او په عملیاتو کې بوخت سرتیري توانېدلي دي چې د طالبانو د جنګ لومړۍ کرښې ماتې کړي. خو آیا افغان سرتیر په خپل کم تشکیل او لږ امکاناتو سره مرجه ساتلی سي؟ والي تورن جنرال محمد یاسین ازادي راډیو ته وویل دوی د تشکیل او امکاناتو په برخه کې ستونزه نه لري، او تر هغو به عملیاتو ته دوام ورکوي چې ټول مرجه تر خپل ولکې لاندې راولي. والي وویل په مرجې کې عملیات اکثره پر هغه بارنیو اتباعو متمرکز دي چې وسلوالو ته د خطرناکو بریدونو طرحې او لارښوونې کوي. خو د طالبانو ویاند کاري محمد یوسف احمدي دا خبره رد کړه. احمدي په یو لیکلي تلیفوني پیغام کې ازادي راډیو ته ویلي دي چې دوی د جنګ او طرحو په برخه کې هیڅ ډول بارنیو ته اړتیا نه لري، او دای د حکومت تبلیغات یاد کړي دي. محمد لاستایی د ازادي راډیو هلمند.
قدر من اوریدونکو، را سره وسید د خبرونه په دوهمنی مای کې د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ ځنګړي اونیز پروګرامونه خبرو. ستاسو لا پیغامونو
دوست غزنی ولایت نه خبرې کوم. پاکستان نه ستاسو دوست او نه زموږ دوست. پاکستان نه دی اسکر دوست او نه دی پالیب دوست. پاکستان همیش له افغانانو څخه پر رنگارنګ نومونو باندې د افغانانو په مقابل کې کار اخستی دی. پاکستان نه غواړي چې افغانستان دی د آسیا په جغرافیه کې یو ابرومن بډایه او باد او په خپل ځان متکي هیواد وي. همیش پاکستان غواړي چې د افغانانو په شونډو باندې خندانه وي او زړا وي، ځکه چې په ټول د تاریخ کې موږ وینو چې پاکستان همیش د افغانانو په مقابل کې دسیسې جوړوي، پلانونه جوړوي، او هیڅ یو حکومت هم په ټول د تاریخ کې پاکستان یا افغانستان په خاوره کې نه ده زغملی. که هغه په هر معنی په هر نوم باندې وي، په هغه جمهوري وي که شاهي وي که دیموکراتیک وي او په اسلامي وي که د مجاهدونو وي، خو همیش پاکستان چې افغانانو په مقابل کې لا داسې عمل چې کار اخیستلی چې هغه د افغانانو په زیان او د افغانانو په تاوان.
وقام نوم دا د کابل ولایت یم. زه یو شکایت لرم د ازادي راډیو نه ډېره مننه کوم چې زموږ پیغامونه خپروي، او دا شکایت د پاکستان سفارت وروره درې درې زره روپۍ څلور څلور زره روپۍ اخیستل کېږي. حتی هغه خلک پنځه شپږ سپینګي داسې ګډار د زده کېږي سره تېرول کېږي. دا خو برحال حکومت دا باره دې نه هیله کېږي صاحبني احمدونه چې دا پاکستان سفارت سم خلک راولي دي دې شپه روانه زوروا کې دي په اخیستل کېږي. دا ډېر تکلیف ده وروره خلک دي
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی. د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، اوس هم د خبرونو لنډیز واورئ چې ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
د زابل او روزګان نظامی مسؤلین وای په سیمه کې د نظامی عملیاتو پر مهال اتلس وسلوال وژل شوي دي. نظامی مسؤلین وای د هلمند په مارجې ولسوالۍ کې نه وسلوال طالبان وژل شوي دي او په دغه ځای کې نظامی عملیات روان دي. د بدخشان ځای چارواکي وای د دې ولایت کران او منجان ولسوالۍ طالبانو نیولې دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په یو ورځ تر مخکې تر دې چې د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ سره وویني، ویلی دی چې د افغانستان ستونزه په جګړه نه هواریږي. ایرانی چارواکي وایي امنیتي ادارو د امریکا استخباراتي ادارې سی آی ای ته د جاسوسۍ په تور ولس مشکوک کسان نیولي او ځینې یې په مرګ محکوم کړي دي. د برتانیا صدر اعظم تریزا می به نن په یوه بیړنۍ غونډه کې د ایران له لورې د تیلو د یوې برتانیایي بیړۍ د نیول کېدو پر مسالې بحث وکړي، او د ملګرو ملتونو د نړیوالې اټومي انرژي څارونکي ادارې اعلان کړی چې د دې ادارې رئیس یوکیا امانو نن مړ شوی دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمنو اوریدونکو، د خپرونې په دوهمه نیمایي کې لومړی د امنیت او سالم چاپیریال بحثونه او ورپسې د سپورت نړۍ اونیز پروګرام وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې سپورتي خبرونو ته غوږ شئ چې واصل وسال چمتو کړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په ایران کې میشت وشو افغان لوبغاړو د ایران په ولایتي سیالیو کې شپږ میډل نو وګټل. د افغانستان د بدني روزنې ریاست ویان عارف پیمان ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د ایران په اصفهان ښار کې د درې سوه اویا لوبغاړو په ګډون ترسره شوې. ښاغلی پیمان وایي سید امین حسیني د فورم په برخه کې د سرو زرو میډل، رحمان فیضي د سانډا په برخه کې د سپینو زرو میډل، او بسم الله عربزاده، علي سینا، سجاد خلیلی او محمد کریمی بیا د برونزو میډلونه وګټل. د بدن روزنې ریاست د ویان د معلوماتو له مخې په ایران کې میشت افغان لوبغاړو له بېلابېلو سیالیو تر دې مهاله د سرو زرو، سپینو زرو او برونزو یو سل اووه ویشت میډلونه ګټلي دي. د توکیو نړیوالو سیالیو لپاره په کابل کې د جودو ملي لوبډلې ټاکنیزې سیالۍ ترسره کیږي. د جودو فدراسیون رئیس زکریا اسدی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د یوې ورځې لپاره د جودو د لسګونو لوبغاړو په ګډون په مختلفو وزنی کټګوریو کې ترسره کیږي.
ولایات کابل از بچ بین وزنا وزن 6-6-7-8-1 کیلو بین از اینا 4 نفر قهرمانای وزن انتخاب میشه.
د خغلی اسدی د معلوماتو له مخې په دغو سیالیو کې د کابل او ولایتونو څخه دولس لوبډلې ګډون لري، او ټاکل شوی د افغانستان او بنګلادیش د الف لوبډلو ترمنځ درېیمه یو ورځنۍ لوبه د چهارشنبه په ورځ د بنګلادیش په چټاګرام کې وشي. افغان الف لوبډلې په تیرو دوو سیالیو کې د بنګلادیش الف لوبډلې ته ماتې ورکړې. په لومړۍ لوبه کې افغان لوبډلې بنګلادیشي لوبډلې ته په لسو وکټو او په دوهمه لوبه کې بیا په څلورو وکټو ماتې ورکړه. که افغان الف لوبډله دغه لوبه وګټي نو د پنځو یو ورځنیو لوبو لړۍ به په خپل نوم کړي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د ماشومان لپاره د حقونو په دې خبرونه کې ماشوم ته د واکسین پر ځخت خبرې کوو. ولی یو شمیر کورنۍ خپل ماشومانو ته واکسین نه کوي.
درې دانې مې نه دی واکسین کړی، نه پوهېدو دا پنځه دانې نور مې واکسین کړی. بیخي بیا دماغ دی بل رقم دی، داسې ډنګر ډنګر وچ کلک سي نه چاغېږي نه سمېږي.
واکسین کومې ګټې لري؟
د ډېرو زیاتو خطرناکو ناروغیو په مقابل کې دا کوایم چې علاج دی، علاج دی یا د ناروغیو مخنیوی دی.
په پایل کې د یو ماشوم او کورنۍ خبرې اورو. بیا د واکسین د ارزښت په اړه د عامه روغتیا په وزارت کې د واکسین په برخه کې د عامه پوهاوي د مسؤل ډاکټر ګل خان ایوب مرکه هم درته وړاندې کوو. له ازادي رادیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، هر نوی زیږیدلی ماشوم ته په لومړۍ اونۍ کې د نری رنج، تورې ټوخلې، تور زیړی، تیتانوس فالج او داسې نورو واکسینونو کول ضروری خبره ده. ډاکټران وایي چې ماشومانو ته 15 دورې واکسین ولګوي چې په راتلونکي کې له خطرناکو ناروغیو سره مخ نشي. خو د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې دا چې خلک د واکسین په اړه دومره معلومات نه لري، یا هم د هغوی په سیمه کې سی مرکزونه نشته، یو شمیر ماشومان له واکسین څخه پاتې کیږي. د هلمند اوسیدونکو ملالۍ وایي چې دا 8 ماشومان لري، له هغو څخه 3 تنه دا چې په سیمه کې سی مرکزونه نه و نه دي واکسین شوي. نوري خبرې لږ خبرو
مخکې مینا کول نه پوهېدو، دلته چرال وس په واکسین باندې پوهېږو، وس واکسین وو زنه پوهېدم. بیا خلک راته ول چې دا غوي سی واکسین کړه سلوختې چې پروسه یې مې واکسین که بیا ول چې د درو میاشتو بیا یې راول، بیا ول چې د نو میاشتو بیا یې راول. بیا مې دا درې واکسین ورته کړی دی، نور مې نه دی ورته کړی. درې دانې مې نه دی واکسین کړی، نه پوهېدو دا پنځه دانې نور مې واکسین کړی.
هغه دې چې نه دی واکسین کړی اوس څه مشکل لري؟
بیخي بې دماغ دی، بل رقم دی.
څه رقم بې دماغ دی؟
دا چې خبر ورته وکړم دا خبره نه مني. بیا زما وام داسې وام چې په ول نه یې.
څومره مریضیږي دا چې نه دی واکسین کړی؟
داسې ډنګر ډنګر وچ کلک سي نه چاغېږي نه سمېږي. بس بل رقم
داسې واکسین کړی دی نه دی؟
او چې دا واکسین کړی مې نه دی. دلته بیا کلینیکان رالو دا واکسین راته شول چې دا ماخومان واکسین کوي. بیا یې کارتونه راته جوړ کړي چې دا واکسین کوي، دا چې دی در مرض دی دا واکسین. بیا پوهېږي
د عامه روغتیا د وزارت په وینا په ټول افغانستان کې 2000 د واکسین کولو مرکزونه په کار بوخت دي. که چیرې کورنۍ وغواړي نو په یو ډول نه په یو ډول خپل ماشومان واکسین کولی شي. 55 کلنه بیبي د خپل لمسیانو په اکلا وایي
چې پیدا سي اول ورته درې مرز چې سي بیا واکسین کوو. بیا نو تر یو کال پر واکسین کوو، بیا یو کال چې تیر سي بیا واکسین نه کوي. بیا وایي بل لس میاشتې کوي که په یو کال کوي بیا یې واکسین کوي. واکسین مشکو واخلې زارې ودا کارت ورته پروت.
اته په نظر دا واکسین څه فائدہ لري؟
خلک وایي چې فائدہ لري، دا هر مرزه وای باج دي څه وای، دا شیرې دا کوي نور کوسک چې دی، دا نور مرزونه چې دی وای، دا څه فائدہ کوي دا واکسین؟
دې هم دې لپاره واکسین کوي.
دا غدا دې لپاره واکسین کوي.
اته په منطقه کې د کسان ست خپل ماشومان ته واکسین ونه کړی؟
نه، زه کړی د مش کورنۍ مش سره خټول کړی.
د څوک نشته چې واکسین نه کوي؟
نه، واکسین نو کوي، ټول کوي، ولې نه کوي؟ ټول دنیا کوي.
تر اوسه تخ په دې واکسین فائدہ لیدلې ده؟
خپل د وطن څخه پراسه دلته رالو، ما 15 پیری واکسین وکړ، ما په خپل واکسین مې وکړ. بیا دا نور څه نه دی کړی. ها واکسین خو کو خلک وایي واکسین شته، پولیو ورکوي، واکسین ورکوي، ځینې وایي شته، ځینې وایي نه دی شته. نه دی دا څه خلک وایي؟
تخپل څه وایي؟
ډاکټران وایي چې شته. ځینې خلک بیا وایي دا اطراف خلک وایي یا چې واکسین مې کوي شته. نه سر خبرې اړه وکړي، خپل دغه کوشش کوي،
خپل زړه نه عارف څوک غږیږي.
او کله درته راځي واکسین غوالم راځي، پولیو غوالم راځي، خو چې دی واکسین ټیم چې پروش بیا وړي کلینیک ته وړي، ډاکټر ته وړي واکسین کوي.
هغه ماشومان چې په خبره پویږي او ګرځي، هغه له واکسین څخه زکه تختی چې وای د ستنې لګولو پر وخت درد احساسوي. خو وکلنې مریم چې نوې واکسین کړای وای چې دا خوګ نشوه.
کلینیک ته ډاکټر،
کلینیک ته لاړې؟ ښه، چې واکسین درته وکړ کنه بیا د لاس درد وکړ؟
درته نه کیسه.
تر اوسه دې څو واکسین کړی؟
15
دې کړی دي. د دې چی واکسین مخور؟
د شیرې د وخت.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې هر کال د واکسین پاک له عامه پوهاوی خلکو ته ورکول کیږي. خو بیا هم یو شمیر ماشومان له دې لوی نعمت څخه بې برخې شي. د واکسین د ارزښت د لاروښانه کولو لپاره مو د عامه روغتیا په وزارت کې د واکسین په برخه کې د عامه پوهاوي له مسؤل ګل خان ایوب سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدل تر بولو. په
پیل کې خپل دغه واکسین په ګټو خبرې راته وکي.
د ډیر زیاتو خطرناک ناروغیو په مقابل کې دا کوایم چې علاج دی، علاج دی یا د ناروغیو مخنیوي دی، ځکه دغه کوم واکسینونه چې موږ په خپل پروګرام کې شامل کړي دي ډیر زیاتې ګټې لري. نری رنز یا سل یو ډیر زیاته خطرناک ناروغي ده. دا ناروغي هر کال په ټوله نړۍ کې لس میلیونه وګړي اخته کوي، او په دې کې بیا یو نیم میلیون وګړي د دې ناروغۍ له کبله خپل ژوند له لاسه ورکوي. مګر که چیرته ماشوم ته د زیږیدو نه وروسته دغه واکسین ولګیږي یا دغه واکسین ورته تطبیق شي، د دې خطرناکې ناروغۍ مخه نیول کېدلی شي. همداسې زمونږ نورې ډېرې ناروغۍ دي لکه تور زیړی ناروغي. دا تور زیړی ګورې دومره یو خطرناکه ناروغي ده چې دا هر کال 109 میلیونه وګړي یا خلک چې دي په ټوله نړۍ کې اخته کولی شي، او تقریبا 443 میلیونه هغه وګړي په دې کې شامل دي چې دې ته مزمن ناقلین وایي. یعنی دا پخپل دا میکروب په ځان کې لري، دوی ته دا میکروب څه نه وایي، خو دغه میکروب نورو ته دا لیکدوي او نور خلک په دې ناروغۍ باندې اخته کوي. موږ تاسو پوهیږو چې دا سرطان یا چنګاښ دا چې د ډیر زیات خطرناک ناروغي ده. د زیګر د سرطان یا چنګاښ چې دی دا په خپل د تور زیړی له کبله منځ ته راځي.
اکه داسې یو شمېر راته وایي چې هر ورځ په کوم شمېر ماشومان واکسین کیږي، هغه که د بیلابیلو ناروغۍ پر وړاندې
واکسین له نیکه مرغه چې د افغانستان ګوډ ګوډ ته رسېدلی دی. ټولو کلیو او بانډو کې زمونږ واکسینونه شتون لري. که څوک وکولی شي چې روغتیایي مرکز ته خپل ماشوم راوړي، په هر روغتیایي مرکز کې لس واکسینونه، یعنی هغه ماشومان چې عمر یې د یو کال نه کته یا هغوی ته په وړیا ډول باندې تطبیقیږي. د دې پرته هغه ماشومان چې کلینیکونو یا روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی نه لري، واکسیناتوران د خپل ټاکلي مهالویش نه مخې بیا هغه کلو او بانډو ته ورځي او هلته خپل ماشومان واکسینوي. داسې درته ویلی شم چې په اوسط ډول سره په میاشت کې مونږ نږدې 850,000 ماشومان چې عمر یې د یو کال نه کته منګه په روغتیایي مرکزونو کې واکسیدو.
د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د سیاو آزاد خلکو په مانس کې خورا سوي دي چې ګوښه د واکسین موزر تمامې دي لسی لامدي واجی هغه کسان چې د سیواد کچې ټیټه ده خپل بچی نه واکسیني. تاسو په دې اکل څه وایي؟
تاسو باور وکئ په نور نړۍ کې دا واکسینونه داسې لکه موږ چې وړیا ورکو داسې وړیا نه ارزه کیږي. په اروپایي ټولنه کې هر ځل چې ماشوم کلینیک ته وړل کیږي هغوی نه په یو ځل واکسینېدو باندې 100 یورو د دوی نه اخلي کورنیو نه. خو بیا هم دغه کورنۍ مجبور او مکلف دي چې دغه د واکسین د ټاکلي مهالویش یا د کارت له مخې دغه خپل ماشومان روغتیایي مرکزونو ته بوزي او هلته واکسین کې. خو دا ځکه چې هغوی د واکسین په ارزښت باندې پوهیږي او هغوی په دې پوهیږي چې وقایه یا د ناروغۍ مخنیوی د درملنې نه ډیر غوره دی او اسانه او ارزانه لاره ده.
یو خو دا خبره سواله چې د ځینو کورنۍ او د سواد کچه ټیټه ده، نو دوی د واکسین په ارزښت نه پوهیږي، ماشومان هم نه واکسینې. بل څه د دې لامل سوی دي چې خلک د واکسین پر وړاندې حساسیت ښیي. یو شمېر خلک البته
خپل دغه واکسین د تطبیق نه وروسته په هماغه شپه باندې چې واکسین ورته تطبیق شوی یا په سبا باندې دغه ماشوم ته لږه نارامي او تبه او یا هغه د هغه ځای کې چې پچکاري ورته شوی ده په هغه ځای کې درد او سوروالی پیدا کیږي. بیا کورنۍ دغه ماشوم دغه زړه نشي زغملی. البته دوی وایي چې دغه د واکسین له امله دغه شی رامنځته شوی دی، نو بیا د دې نه ویره لري چې ولاد دا واکسین په خپل د دې ناروغۍ لامل کیږي. کورنۍ ته په ډاګه ویلی شم چې هر کله چې تاسو په ماشومانو کې دغه نښې نښانې پیدا شوې دا معنی لري چې دا واکسین خپل هغه کار چې موږ ته نه تمه لرو هغه واکسین کړی دی.
یو ماشوم باید څو دورې واکسین شي؟ دا خو سمه ده چې بیلابیل ناروغۍ ځانته بیلابیل واکسینونه لري کنه. څنګه کورنۍ وپوهوو چې خپل بچی څو ځله واکسین کوي؟
که تاسو لیدلی موږ ګوره په ټولو ښارونو او په بانډو کې موږ د واکسین دغه پیغام لیکلی دی، او بیا حتی په رسامي شکل باندې هم دغسې 15 ګوتې د لاس رسم کړي دي او خلکو ټولو ته دا پیغام رسولی دی چې ماشوم تر 1 کلنۍ پورې باید 15 ځله په نږدې روغتیایي مرکز کې واکسین شي. نو د 15 ځله واکسینېدو سره هغه بشپړ معافیت رامنځته کیدلی شي. بیا دا ماشوم چې دی د ټولو هغه ناروغیو چې په واکسین د مخنیوي وړ دي د هغې په وړاندې خوندي پاتې کیدلی شي.
کوم ماشومان چې نه واکسینېږي
غوی لکوم خطرناک ناروغی سره مخ کېدلی سي.
د واکسین په محل ویش کې د هر لس واکسینونه دي، د نری رن زیاده سل ناروغي دا یاد دي په وړاندې واکسین دي، بل د تور زیړی واکسین دي زمونږ سره، همداسي د ډیفټری یو ډیره زیاته خطرناک ناروغي ده، ټیټانوس یو ډیره زیاته خطرناک ناروغي ده، پولیو زمونږ ډیره خطرناک ناروغي ده، د دې په څنګ کې شری ګورې ډیره یو زیاته خطرناک ناروغي ده، ډیر زرخ پریږي په دغه موسم کې، دغه نسنه ست ډیره رامزته کیږي. درنی کورنۍ باید دغه ټکی په پام کې ونیسي او خپل ماشومان نږدې روغتیایي مرکزونو ته ویسي ترڅو د دې خطرناکو ناروغیو مخه ونیول شي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب ژوندای اوسئ.
تاسو نه مننه.
درنو دوستانو، ډاکټر ګل خان ایوب وایي چې ماشوم ته د واکسین په ارزښت غږیده. دوا د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه خې چاري.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه د لوبو میدانا یوې بلی ونیزي خبرونه ته موزه اکرام الله اکرام هرکلی کوم. په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ، د افغانستان د تکواندو تنکۍ ځوانانو د آسیا په سیالیو کې خپل لومړی مډال پرون د یکشنبې په ورځ وګاټه. دا چې په دې سیالیو کې څومره افغان لوبغاړو برخه اخیستې ده او نورې کومې هیله مندۍ موجودې دي، د افغانستان د تکواندو د فدراسیون له رئیس سره پرې خبرې کوو.
د تکواندو سیالی په اردن کې قهرمانی د آسیا شروع شوې ده.
د کرکټ په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې پرلپسې ماتو یو شمیر هغه ماشومان او کمکې ځوانان چې د لارو او کوڅو پر سار کرکټ کوي نهیلي کړي دي.
بالکل له ډیر تاثیر کړي، ځکه دا پرلپسې لوبې بایلل هم انسان ته یو رقم مشکل یا یو رقم ټینشن اورچي.
په دې اړه به یو بشپړ راپور درته نشر کړو، خو په پیل کې د تیرې اونۍ مهم ورزشي خبرونه لیما هادي وړاندې کړي.
د افغانستان د تکواندو تنکیو ځوانانو د آسیا په سیالیو کې خپل لومړی مډال پرون د یکشنبې په ورځ وګاټه. د افغانستان د تکواندو فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د آسیا د تکواندو لوبې د اردن په قربتوب پرون د 2 آسیایي هیوادونو د 330 تکواندو کارانو ترمنځ پیل شوې. افغانستان د تنکیو ځوانانو تکواندو کاران د لوبې تستولي چې له ډلې یې مرتضی صالح د برونز لومړی مډال خپل کړی. هغه د تکواندو بنسرګر هیواد جنوبی کوریا او چین تایپا ته ماته ورکړې. بل افغان لوبغاړی شهرام د سعودي عربستان لوبغاړي ته ماته ورکړې. نن به هم ځینې افغان تکواندو کاران په دې سیالیو کې د خپلو سیالانو په وړاندې ولوبېږي. په دې لوبو کې د افغان تنکیو ځوانانو روزنه د افغانستان اولمپیکي لوبغاړي روح الله نیکپا ته ورلغاړې ده. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله به د آسیا جام او د ملتونو د اتلولۍ د جام په مقدماتي دور په 5 ګروپ کې خپل بخت وازمایي. د افغانستان د بدني روزنې د ریاست ویان عارف پیمان وایي په دغه ګروپ کې به د هیواد ټیم د قطر، هند، امان او بنګلاديش له لوبډلو سره به مخ شي. د فیفا یا د فوټبال د نړیوال فدراسیون د پچی اچونې له مخې چې د چهارشنبې په ورځ په مالیزیا کې واچول شوې، د آسیایي هیوادونو څلوېښت لوبډلې به په 8 ګروپونو کې یو تر بله سیالۍ وکړي. له دغه ټیمونو نه به 12 غوره ټیمونه په 2022 میلادي کال کې د آسیا جام او په 2023 میلادي کال کې د ملتونو د اتلولۍ جام ته لاره ومومي. او د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې بنګلاديش الف لوبډلې ته په دوهمه یوه ورځنۍ لوبه کې هم ماته ورکړه. په دې لوبه کې د افغانستان الف لوبډلې د پچې له ګټلو وروسته بنګلاديش ته د منډو کولو بلنه ورکړه، چې بنګلاديش په ټاکلو 500 اورونو کې افغانستان ته 209 منډو هدف وټاکه. افغانستان لوبډلې د سیالۍ په دوهمه پاڼه کې یاد هدف پوره کړ او په دې سره د 500 یو ورځنیو لوبو په لړۍ کې 2-0 په وړاندې مخکې دي. په افغان منډه جوړونکو کې تر ټولو ډېرې منډې ابراهیم ستران وکړې. ابراهیم په 120 منډو وسوځېده، هغه شپږ څلوریزې او څلور شپږیزې ووهلې. په لسو توپونو د شرف الدین اشرف څلور دېرشو چټکو منډو د افغانستان د الف ټیم بری یقیني کړی. د درې شپږیزې هم وهلې او په بولنګ کې هم یو کس وځولی دی. په افغان بالانانو کې کریم جنت درې کسان وسوځول، کریم جنت څلور ویشت منډې هم وکړې. دا د افغانستان او بنګلاديش د الف ټیمونو ترمنځ د 5 لوبو لړۍ ده چې اوله یې هم افغانستان ګټلې وه.
زموږه آزادی رادیو ناوړی درنو دوستانو، لکه څنګه چې تاسو خبر یاست، افغانستان د تکواندو تنکیو ځوانانو د آسیا په سیالیو کې لومړی مډال پرون د یکشنبه په ورځ باندې وګاټه. په دې اړه د افغانستان د تکواندو د فدراسیون له رئیس نجیب الله سکندر سره مې مرکه کړې او په سر کې مې ترې پوښتنه کړې چې د آسیا د تکواندو په سیالیو کې افغان لوبغاړو مډالونه ګټلي. که په پیل کې راته د همدې سیالیو په اړه معلومات راکړئ.
د تکواندو سیالی په اردن کې دغه د قهرمانی د آسیا شروع شوی ده. د افغانستان تیم هلته ګډون کړی ده او د مونږ تیم پرون وشو کولو چې برونز مډال وګټي، او په دغه مسابقو کې تقریبا درې دیرش کشور ګډون کوونکی دی او دغه ستر سیالی ده او د مونږ ورزشکاران په خاص آمادگی دلته اشتراک کړی ده او مونږ امید لرو چې نور مډال هم وګټو.
ډیر مننه سکندر صاحب. که په دغه سیالیو کې د افغان لوبغاړو د شمیر په اړه راته وایي، څومره افغان لوبغاړو ګډون کړي؟
د افغانستان دغه د قهرمانی آسیا نه ورزشکار مونږ لرو، او همچنان په دغه پارا تکواندو چې مونږ هم ګډون کړی وو هلته مونږ څلور ورزشکار درلوده چې دغه د پارا تکواندو یو برونز مډال هم مونږ وګټله چې دا هم ستر بریا د افغانستان لپاره ده. او پرون د قهرمانی آسیا څخه هم چې دوه ستر او قدرتمند کشورونو ته مونږ ماته ورکړله، هغه کوریا او تایلند یا چین تایپی ده، چې مونږ د دغه نتیجه په لاس دغه نتیجه مونږ برونز مډال وګټل.
لکه څنګه چې تاسو ویل چې په دې سیالیو کې تر دې دمه مډالونه ګټل شوي دي، خو لوبې لا روانې دي، نورې کومې هیلې شته؟
مونږ ورزشکاران ټول آمادگی نیولی ده او فدراسیون ډیر هغه باندې کار کړی ده چې مونږ د دې نه نور مډالونه وګټو.
او د دې سیالیو په اړه لنډ معلومات ورکړي چې تر کومې ورځې پورې دوام کوي، یعنی څو ورځې نور دوام کوي؟
تر سبا پورې دا سیالۍ نن روان ده او سبا پورې ادامه پیدا کوي، او مونږ امیدوار یو چې ولرو.
د سیالیو د هدف په اړه باندې سکندر صاحب، تاسو خامخا معلومات لرئ چې دغه سیالۍ په کوم هدف باندې پیل شوې؟
د آسیا قهرمانی ده، او د دغه مډال ډیر ستر او با ارزښت پر هر مملکت کې ده. او په آسیا تاسو پوهیږئ چې د تکواندو ټول قدرت په آسیا کې ده، او چې په آسیا کې مډال وګټي په نور د جهانی مسابقو کې هم تاسو کولی شئ چې مډال راسته راولي.
د افغان لوبغاړو تر څنګ چې وړاندې تاسو شمیر یاد ک، نور څومره اداري کارکونکي یا د فدراسیون په نمائندګۍ باندې هم چا په دغه سیالیو کې برخه اخیستې، یعنی د لوبډلې سره نور کوم ډیلیګیشن چې تللی دی، څوک څوک پکې شامل دي؟
د فدراسیون د رهبرۍ نه یو سکرتر جنرال تللی ده او درې مربیان، بس نه تن ورزشکاران په دغه سیالیو کې
سکندر صاحب. نور کوم هیوادونه چې په دې سیالیو کې برخه لري، که په دې راته لږ وغږیږي چې کوم داسې هیوادونه شته دی چې هغه ډیر پیاوړي دي او یعنی ماتول سخت دي او مونږ ترنه یو ډول په ویره کې، کوم هیوادونه داسې په دې سیالیو کې ګډون لري؟
تاسو پوهیږئ چې کوریا خو ډیر هغه ډیر قدرتمند کشور ده، هغه اردن په خپله د تکواندو ډیر قدرت په نړۍ کې قدرت لري، مډالونه د المپیک لري. چاینیز تایپی چې مونږ هغه ورزشکار نه شکست ورکړل، هغه ایران تقریبا د آسیایي مملکتو ډیر د قدرتمند مملکتو څخه ده چې په نړۍ کې ټول مډالونه هغوی ګټي. او مونږ چې په دغه سیالۍ کې مډال ګټو، په دې معنی ده چې مونږ هم ډیر قوي شوی.
او د وروستۍ پوښتنې په توګه، د طلا د مډال د ګټلو چانس هم لرو؟
د دې توقع مونږ په دغه امیدواري آمادګي نیولی یو چې طلا مډال، برونز مډال او نقره مډال وګټو. خود کله کله بیا د دې مسابقو برونز مډال هم ډیر ختمه دار هم ده.
مننه چې ازادي رادیو اوري. د کرکټ په نړیوال جام چالو کې د افغان لوبډلې پر لپسې ماتو یو شمیر هغه ماشومان او کمکې ځوانان چې د لارو او کوڅو پر اثر کرکټ کوي نه هلي کړی دي. د دوی په خبره په نړیوال جام کې د کرکټ ملي لوبډلې تډيري هلي وي، خو افغان لوبغاړو د دوی د هیلو خلاف لوبي وکړي او خپل ټولې سیالي په نړیوال جام کې بایلو دي. بل خو د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د افغان لوبډلې مات او بریاوي دواړه د ټولو افغانانو په ځنګړي توګه پر هغو مشمانو چې په لارو او کوڅو کې کرکټ کوي اغیز کړي. خداکار د دوی د ډيري مني لامل ده. په دې اړه محمد واصل وصال راپور چمتو کړي. دا د هغو ماشومانو او کمکې وسوانانو شور او زوګ دی چې د حضوري چمن په خاورین او له دوړو ډک میدان کې د کرکټ لوبه کوي. د دوی د هر یو پزره کې لکه د کرکټ د نړۍ د نورو ستورو په شان په سترو نړیوالو سیالیو او میدانونو کې د خپل هیواد په استازیتوب د لوبېدو هیلې ورمنونه پراته دي. خو هغوی چې د غرمان ته رسیدلی او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لباس یې پرتن کړی، تر کوم بریده توانېدلی چې د کرکټ په نړیوال جام سیالیو کې د دغو ماشومانو او کمکېو ځوانانو زړونه خپل کړي. دیرلس کلن تمیم او شپاړس کلن سمیع الله چې په ډېرې سختۍ بیټ او بال اخیستی او دلته په حضوري چمن کې د خپلو نورو ملګرو سره کرکټ کوي، په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې وروستیو ماتو یو څه ناهیلي کړي، خو دوی بیا هم کرکټ نه دی پریښی.
بالکل، له ډېر تاثیر کړی ځکه دا پل لپسې لوبې بایلل هم انسان ته یو رقم مشکل یا یو رقم ټینشن اورچي، ځکه دا پر لپسې بیا اغم داسې یو عادي لوبې نه دی، یو نړیوال جام لوبې دي. سپر لپسې دا د نورو د ځوانانو په زړو باندې ځوانانو په ذهنو کې دا یو ډېر منفي پوینټ ده، ځکه هغه دې ته هم واڅول، خو دې ته د هغوی هم زړه ځنې ورتور کو سیدا څه ده
زیات تاثیر یې وکړو، ځکه چې دی د خلکو وایي چې په د روحیو باندې زیات تاثیر ورته وکړو. هره پر لپسې لوبې یعنی د افغانستان اتلان چې وي داسې شنو د نور نګیله نشته دي.
د تمیم او سمیع الله په خبره په نړیوال جام سیالیو کې د افغان لوبډلې د ماتې یو لامل په لوبډلې کې د وړتیا له مخې لوبغاړو ته چانس نه ورکول دي، چې د دوی په خبره که ملي لوبډلې ته د وړتیا له مخې لوبغاړي وټاکل شي نو افغانستان له هرې لوبډلې لوبه ګټلی شي. افغانستان د 2019 کال کرکټ په نړیوال جام سیالیو کې چې په انګلستان او ویلز کې د نړۍ د لسو غوره لوبډلو ترمنځ وشوې او انګلستان یې اتلولي وګټله، نه لوبې وکړې او خپلې ټولې لوبې بایلو دي. بلخوا د افغانستان د کرکټ بورډ د کورنی کرکټ پخوانی مسؤول او اوسنی میډیا منیجر نظیم جار عبدالرحیم زه هم مني چې د افغان لوبډلې پر لپسې ماتو پر هغو ماشومانو او ځوانانو چې خپل راتلونکی کرکټ ټاکلی زیات اغېز کړی.
هېڅ شک نشته چې تحصیل لري، ټول مونږ او تاسو سترګې په لارو چې مونږ ځینې میچونه ګټو، خو متاسفانه چې مونږ ونه ګټل. په هغو باندې تاثیر کوي، دا په همدې معنی چې دوی کرکټ سره څومره کلکه مینه لري. دا له یوې خوا نه د خفګان لامل سوی، دوی له بلې خوا نه د دې لامل سو چې ورو دوی کولی شي که بله ورځ میچونه ګټي دوی لا تشویقېږي. زه باور لرم دا تاثیر بالکل په لري چې مشران ښه وځلېږي نو دوی هم همغونه هڅه کوي.
د کوسو کرکټ یا په انګلیسي اصطلاح سټریټ کرکټ د هر لوبغاړي اساس جوړوي. هر کرکټر په لومړیو کې په همدې کوسو لارو کې کرکټ کوي او بیا ورو ورو مخته ځي او تر ملي لوبډلې ځان رسوي او په نړیوالو میدانونو کې د خپل هیواد بیرغ ځلوي او ستر نوم خپلوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. درنو دوستانو، د همدې راپور په اورېدو سره زموږ د دې ونې د لوبو له میدان خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خدای مو مل.
لگری گچی ادی کم دا تور استر بوسل دانا دانا
بانم سیر د بولو د سنور به وګورم او ته چې پکې اوسه هغه پور به وګورم بانا نسیم کدا وسل په گلشن نشو نظر نسیم کدا وسل په گلشن نشو نظر دلتون می چی پریسیزی آغا اور با اوبورم دلتون می چی پریسیزی آغا اور با اوبورم او ته چې پکې اوسه هغه پور به وګورم بانا بانا مې سیل د بلو د سنور به وګورم او ته چې پکې اوسه هغه پور به وګورم